وخت د سهار شپږ نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونی یو مسؤل په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د زرګونو ایثار کړل شو کانټینرونو د خوشې کولو په برخه کې د موافقه خبر ورکړ. خان جان الکوزی پرون د آزادې اروپا مشال اړیو سره په خبرو کې ویل په څه کم څلور زره کانټینر مالو کې یو برخه کانټینرونه به تر بحثونو وروسته خوشې شي. تر دې مخکې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایثار کړل شو کنټینرونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. په کراچۍ بندر کې له لږ تر لږه دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا څلور زره کانټینرونه بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د هرات له 215000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه دفتر له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیاکتنې په طرحه کې پرون پنجشنبې ویلي زیانمنې شوې کورنۍ لنډمهالو سرپناګانو خوړو نقدي مرستو د څښاک پاکو اوبو د مینځلو وسایلو د غراز د روغتیایي او خوندیتوب څارنې ته بیړنۍ اړتیا لري. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې افغانستان ته اته د یو په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د 2018 کال نړیوال جام ته د لارموندنې لپاره دغه ابتدایي لوبه تېره شپه د قطر د پلازمینې دوهې په خلیفه نړیوال سټیډیوم کې وشوه. افغانستان به د دغو لوبو په لړ کې را روانه سه شنبې بله لوبه د کویت په وړاندې وکړي. د ملګرو ملتونو یوې مخکښې محکمې پرون پنجشنبه وویل سوریه باید د شکنجې کولو پروګرام ودروي. څېړونکي وایي سوریه کې په 2011 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره په لسګونو زره کسان د شکنجې په نتیجه کې مړه شوي. د چین د ډبرو سکرو د یو شرکت په ودانۍ کې د اورلګېدنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي. اسوشیتد پریس اژانس پرون د چین د دولتي رسنیو په حواله راپور ورکړ چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان ټپیان شوي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون وویل کینیا ته د 980 میلیون ډالرو په ارزښت د پور له ورکولو سره موافقه کړې. کینیا ته دا پور داسې وخت منظور کیږي چې له مالي ستونزو او د پورونو له لوړې سطحې سره مخامخ دی.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه می ومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میل ماده له موږ سره میل ماده د حقوقي چارو چړونکو عبد العظیم صافی په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې به خبري وکړو.
تاسو ته د ازادي رادیو ټول خوږو اړیدونکو ته تاسو همکاران ته سلامونه درنوي. خواخي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسېږي او په کورنۍ کې دي د دوی حقونه له دوو جنبو نه مطرح کیږي، یو د اخلاقی جنبې له وجې او بل د قانونی او د شرعي جنبې له وجې چې واجبیت تعریفی. اول دې ترازو چې واجبیت چی شی ده، په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواخې او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجب ده، په انګیانو باندې نه. زما هدف اولادونه دي. اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده، دا مسؤلیت راجع کیږي اولادونه ته، مختص اولادونه ته، هغه اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي، په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره، که هغه لولې دي یا زامن دي چې مور پلار یې ورسره دي، د دوی حقونه ور باندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري، واضح نظر لري او حکم لري چې قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلي چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکی وکړئ، او په نورو نبوي احادیثو کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده، او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه ورسته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه ورسته، د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي. دا هغه واجبیت ده چې په شریعت د اسلام کې ځای لري، او هم په قرآن عظیم شان کې، هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې، هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې، په نظریاتو کې، په فتواو کې، دا ټول هغه شوي دي، تصریح شوي دي دا موضوعات، او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده، او دا په اولادونو باندې ده. البته هغه اولادونه چې د مور او پلار سره یو ځای اوسیږي په فامیل کې، هدف مې د لونو نه ده، هغه لوڼې چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور او پلار حق واجب نه ده. په انګیانو باندې کله چې د خواښې او خسر مسله مطرح کېږي، په دې موضوع کې خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواښې او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد د نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حرامېږي، نو دا په دې معنا ده چې خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد د نکاح کوي، د دغه ځوان د لپاره د مور او پلار حیثیت لري، او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرامه ده. دغه حکم د اسلام په عقد د نکاح کې، دغه حراموالی په عقد د نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده. دا زموږ په هیواد کې افغانستان که بالخصوص دا عرفی جنبه لري، اخلاقی جنبه لري، که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي، په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی، تاکید نه وایم، کچېر مور او پلار یو سره ګډ اوسیږي، نو په دغه زوی باندې د مور او پلار خدمتې، د مور او پلار حقوق ادا کول واجب دي، بالخصوص کچېر دغه مور او پلار په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي، او دوی په کولت سن کې وي، د باندې دغه د مور پلار خدمت واجب ده، ور باندې دی باید د مور پلار خدمت وکړي، او دغه واجبیت ترسره کړي. د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري. انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواښې خسر سره، او د خپل د خاوند سره، د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري، نو د خاوند د کور ساتلې او د خاوند د کور له سرپرستی دا د میرمنې مسؤلیت ده، وجیبه ده. اما د کور کارونه دا په میرمنې باندې واجب نه ده، دا په میرمنې باندې واجب نه ده، او که چېرې میرمنه وغواړي چې د کور کارونه ونه کړي، او خاوند ته ووایي چې زه دا نشم مکوله یا زما په واسه پوره نه ده، نو خاوند مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا خپله ترسره کړي، او یا نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه ترسره کړي. نو زه بیا تاکید کوم چې دا اخلاقي موضوع ده. زمونږ عرف او زمونږ عادت په افغانستان کې، زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري، دا هم تقریبا هغه عرف او عادت چې هغه نیک دي، هغه عرف او عادت چې موږ ته قابل د قبول دي، هغه تقریبا موږ ته شریعت او د قانون ځای لري. هغه نو عرف او عادت زمونږ دا تعریفی چې په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروری او لازمی ده، عرفن اخلاقن دا ضروری او لازمی ده چې هغه د کور کارونه وکړي، او د کور کارونو ته رسیدګي وکړي، که هم په کور کې د فامیل غړي دي، د خواښ او خسر دي، که مثلا د خپل اولادونه دي، ګډوانو سره لري، نو خدمت عرفن او اخلاقن د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت
سره کیه،
او دا خدمت
یو کیورته. بله استاد، په شمیر کورنیو کې لیدل سوي چې د کورنۍ مشران چې خواخي خسر دي، لخپل انګور سره د څه چلن نه کوي، لکه لخپل لور سره چې کوي. دلته څه کول پکار دي؟ څومره د انګور حق تر پخو لاندې کیږي؟ مثلا رواداری په خپل لور لري، په انګور نه لري، بیا تم لري چې انګور د زما خدمت وکي، زما احترام دی وکي. دغه تل تک په دې رڼا واچوي چې خواخي خسر ته څه کول پکار دي، لنګور سره څه ډول چلند ولري.
کله چې په انعقاد نکاح سره، عقد نکاح سره، کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوه ځوانانو ترمنځ، کچېرې دغه ځوانانو ته خواښې او خسرې د مور او پلار حیثیت لري، نو مور او پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري. بیا هغه انګور چې راغلی ده، خپل کور یې پرېښی ده، خپل ورونه یې پرېښی دي، خپلې خویندې، خپل مور او پلار یې پرېښی دي چې ډېر مهربانه ورباندې، او راغلی ده، واده شوې ده، خپل خسر کره هلته د خپل د مېړه په خاطر باندې اوسېږي، د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي، که خواښې وي د مور په شان باید ورته وي، او د مور مهرباني ورسره باید ولري، اخلاقا او عرفا دا قبول شوی شوی مسائل دی دا باید اور سره اخلاق نه عرفن همدغه سه د مور بشان اور سره وی او د مور او تفات د مور مهربانی ورته باید ورکی دا کمای احساس نکي او انګور چې زمه د مور نه لری شوی او مبدل ته د مور مهربانی راته نشته کلار ته هم همدغه سه تل ډیره لیدل شوی چې خسران باندې د انګور ډیره ګرانه ای او د انګور ډیره قدر کوي ډیر مهربانه ور باندې خو بیا هم دا خسر لپاره دا انګور داسې دار لکه د لور حیثیت لري ورته ځکه کله چې عقد نکای ور سره حرام شو او دوی ورته د مور پلان حیثیت پیدا کړو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي او عرفن او اخلاقا او شریعتا دوی ته د اولاد حیثیت لري نو دوی هم باید د مور پلان کمای ورنکي داسې احساس ونکي دا انګور چې زمه د مور پلان لري شما دلته غیر مهربانه غیر اخلاقی یا مثلا د زشت رفتار را سره کیږي نو داسې احساس باید ورته پیدا نکي عرفن اخلاقا او شریعتا دا واجب ده د خواخ خسر لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلار حیثیت دوی پیدا کوي دغسې هغه ځوانانو دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي نو دا ډېر لوی مبحث ده نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کیږي د انګیانو سره لومړی تر ټولو عمده عامل یې خو په افغانستان کې بې سوادي ده او له علم او له تحصیل نه له تعلیم نه لرېوالی ده چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې د کورنیو په اخلاقو باندې د کورنیو په رفتار باندې دا ډېر تاثیر لري که چېرې یوه کورنۍ باسواده وي که چېرې یوه خواښې باسواده وي یو خسر باسواده وي هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره یې چې کوي ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل یې خپل پرېښی او دلته راغلی ده زما د زوی ژوند دی جوړ کړی دلته ګډ ژوند دی تشکیل کړی ده نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي نو عمده عامل یې همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده بل فقر اقتصادي فقر دا یو بل عامل ده چې په دې کې مؤثره تمامېږي دریم عامل موږ کولی شو ووایو چې غیر شرعي غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې چې بیا بالاخره د خواښې او د خسر او د انګیانو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي بیا
بله استاد راځو د زوم او د خواښې خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې په بل باندې لري په افغاني کورنیو کې په یو شمېر کې البته زوم هغه د خواښې خسر حق هدا کوي هغه خپل کورنۍ تربیه پورې تر ډیره پورې اړه لري خو یو شمېر بیا دوی نو هغه خواښې خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه ده هغه هم نه ورته لري دغه سې کسانو په هکله تاسو څه وایئ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي په ټولنه کې په کورنۍ کې
دقیقا خواف خسر او استادان دا هغه دوا قشر دی چې له مور پلار نه وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري دوی په یو ځوان باندې په زوم باندې په یو متعلم باندې په یو محصل باندې یعنی د مور پلار نه وروسته خواف خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغه کشانو باندې بیا حق لري یو زوم کله چې واده کوي کله چې خپل ناوې راولي خپل کور ته ګډ ژوند ورسره تشکیلوي نو دته دغه خواښې خسرې د مور پلار حیثیت پیدا کوي او د مور پلار ځای لري ورته ځکه دا یې معنوي مور پلار یې ویل کېږي ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ فزیکن مور پلار یې وروزه دغه ځوانۍ ته ورسو اما معنوي ژوند دی ورته دغه خواښې خسرې ورته جوړ کړ چې خپله لور یې ورته ورکړه او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو نو که چېرې دغه مسائل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد نکاح منعقد کړي او د واده وکړي مخکې د واده نه مخکې د نکاح نه دغه مسائل که یو ځوان درک کړي دا ورته ډېره بهتره ده او دا د مور پلار مسؤلیت هم ده کله چې زوی ته واده کوي دغه مسائل ورته ووایي دا مسائل ورته تفهیم کړي کله چې لور ورکوي بل چاته په عقد نکاح کې ورکوي هغه ته هم دا تفهیم کړي او ورته ووایي چې دغه خواښې خسر تا ته د مور پلار حیثیت لري او ته باید ډېر درناوی او حقوق یې ورته ادا کړي همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې د خپلې کورنۍ ته خپل مور پلار ته احترام لري درناوی لري خپلو خویندو وروڼو ته احترام لري درناوی لري دغسې د خواښې خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري درناوی ولري دا د زوم د هغه کور یعنې د خواښې خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي که هلته د ده ښینې دي یا مثلا اوښي دي هغه خویندې وروڼه ویل کېږي او که خواښې خسر دي هغه معنوي مور پلار یې ویل کېږي نو هغه څه درناوی چې خپل فامیل ته کوي، داسې درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي.
که د تاسو خپل د سترګو لیدلی حال ته راسو، په افغانستان کې څومره د خواښې خسر حق هغه که د انګور له خوایي یا د زوم له خوایي په پام کې نیول کېږي، څومره ارزښت ورکول کېږي؟
زمونږ یو سلسله عرف او عادات دي چې هغه منفي تاثیرات لري په ګډ ژوند باندې. دغه عرف او عادات یا خو بالکل له منځه لاړ شي او یا په مثبت لوري باندې دغه عرف او عادات بوتلل شي، تر څو کورنۍ ژوند متاثره نه کړي، په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیزه ونه کړي. نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې دا چې د انګور او د خواښې د خسر ترمنځ یا د زوم او د خواښې د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي یا ګډ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده. نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي، ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي، اما که چېرې عواملو باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل له منځه ویسو، نو موږ به دغه عامل په حقیقت کې چې منفي اغیزه لري دا به له منځه وړي. نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې، دا له یوې خوا چې منفي تاثیر لرل په ذهنیتونو باندې، په روان باندې، په رواني حالت باندې، دا له یوې خوا، له بلې خوا اقتصادي فقر منځته راوړه، اخلاقي فقر منځته راوړه، همدارنګه شرعي پوهې فقر منځته راوړه، ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تشریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایل نه لرې نه ده. کورنۍ ژوند په بهترین شکل باندې تعریف کړی، ګډ ژوند په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده، او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده. د هر انسان لپاره که هغه مور پلار دی، که هغه حقوق خسر دی، که هغه زوم دی یا انګور دی، د ټولو حقوق او ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي. نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې اخلاقي فقر دلته وو، هم اقتصادي فقر شته ده، اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي. همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېز لري. کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی، یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی، یو انسان په جنگ او په نامه کې لوی شوی، تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري؟ کنه یعنی دونه مشدي زمونږ افغانان زنه ملامت او مشدي بته خراب ذهنیت لري. آفرین دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري، زمونږ افغانان ډېر ښه کورنۍ لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي، او اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوزي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي.
بله استاد، کدی تر اوسه چې خواخي خسر چې خپل ډیر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي، هغه خپل انرژي د لاس ورکي، خپل زړیږي، مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي، څومره به ښه وي چې له دوی سره ښه چلند کړي، زوم له خواوي که د انګور له خواوي ښه چلند ورسره وسي، او دا هیڅ ورکړي چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چې راته ګران دي، عزیز دي، تاسو هم راته ګران یستئ.
همدغه لاسونه چې تاسو ویلی چې یو مور پلار د خپل د اولاد لپاره خپله انرژي د لاسه ورکوي، خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد په روزنه کې تیروي، د اولاد لپاره وقف کوي. یو یو انسان کولی شي چې هیڅ واده ونه کړي، خپل ټول ژوند په ځان ته تیر کړي، مثلا کنه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، کولی شي د ګډ ځان نه صرف نظر وکړي، لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي، ښه په خوشحالۍ سره تیر کړي، په سفر باندې تیر کړي، یعنی کولی شي. اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده، دغه ګډ ژوند تشکیلي او بالاخره اولادونه پیدا کیږي، او د خپل د اولاد لپاره د خپل ټول ژوند، خپل ټول خوشحالیانې، دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قرباني. نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند وقف کړ، خپل ځواني تیره کړه، خپل انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولای. هیڅ څوک په دې نه دی توانېدلی چې د مور پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغه سی وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل واجبه او خپل مسؤلیت به ادا کړی وي. همدغسې چې خواښي خسره چې کله چې یو مور پلار خپله لورې یو زوم ته ورکوي، یو هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي، او دغه لورې چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې، په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لورې روزلې ده او لویه کړې ده، او بالاخره دا ورکوي بل چا ته، او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي، هلته د بل چا فامیل جوړوي، نو هغه زوم هم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره ترک کړي، باید چې دغه خواښي خسره مې زما شخصیت ژوند جوړ کړ، زما فاميلي ژوند جوړ کړ، زه باید ډېر احترام ولرم د خوا خسرتم. او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونو دا ټول دا مسائل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي، او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته. خو متاسفانه چې علمیت کم ده او علمي فقر سره موږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسائلو ته ډېره توجه نه کېږي. البته په ځینو ځایونو کې په ځینو کورنیو کې دغه مسائلو توجه نه کېږي تر ډېره بریده. اوس الحمدلله زموږ جامعه هم باسواده شوې ده او دغه مسائل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسائل تشریح کېږي، په دې مسائلو باندې بحث کېږي او ټولو ځوانانو ته دا مسائل تفهیم کېږي.
بله استاد، په آخر کې که په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم همدغه انګور بالاخره خپله خواهی کېږي خپله خسر کېږي، که چیرې دوی اوس د خپلې خواهې خسر درناوی نه کوي، په راتلونکي کې بیا د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی سي چې د دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. به هر هغه څوک چې څه کری هغه بریبي، زموږ پښتو متل ده چې څه کری هغه بریبي. نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي، که چیرې دی د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کېږي. همدغسې د یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زموږ عقیده هم ده، په دې باندې یو د هغو گناهونو نه یو د هغو گناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان یې جزای ویني او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور او پلار یا د خواښې خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړې ده، هر هغه اولاد، هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې، او د مور او پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترې حتما پوښتنه کېږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلام، مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې وشوې. د مسره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عبدالعظیم صافی، تربیه پرزه کې چې یاست الله مال او ملګری.
خدای پتا باندې پیدا کړې الله رضا کړې در کما په هرس خپل رضا کړې دروی د جهان په ما سنخړ تر کما په هرس خپل رضا کړ چې می نختای پتا باندې پیدا کړ تر کما په هرس خپل رضا کړ در کما په هرس بل رضا کړې
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته
کڑکڑ